د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. نننۍ خبرونه مو د پښتون سیاستوال شاعر او لیکوال ارواخاد اجمل خټک یاد ته ځانګړې کړې ده. په سر کې به د ارواخاد اجمل خټک په سیاست، شاعرۍ او لیکوالۍ د افغان لیکوالو او شاعرانو تاثرات په یو رپورټ کې ولرو. بیا به له وتلي سیاستوال او لیکوال جمعه خان صوفي سره د ارواخاد اجمل خټک په اړه زموږ د همکار بوریوال کاکړ مرکه وړاندې کړو، او په اخره کې به د هغه فریاد د وتلي سندرغاړي ګلزار عالم په غږ کې هم در سره شریک کړو. لومړی رپورټ ترازو د فبروري و منیټه چې د ارواخات اجمل خټک د اوم تلین سره برابر و، خو نه په لره او نه هم په بره پښتونخوا کې د هغه مرحوم په یاد کومه داسې غونډه جوړه شوې وه څنګه چې په کار وه. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې د اجمل خټک عقیدتمندانو په څه نه شکل هغه یاد کړ، او د سو ادبي ټولنو ځوانان د مرحوم مزار ته ورغلل او د هغه یاد یې تازه کړ. نو ځکه مو مناسبه وګڼله چې د باختر ستوري نننۍ خپرونه د ارواخاد اجمل خټک یاد ته ځانګړې کړو. نور حال په رپورټ کې درکوو. د کمپرس شاعر او سیاستوال اجمل خټک د ومتلین په مناسبت سیړونکو او لیکوال استاد ابی بلا رفی وایي چې نوموړي داسې شاعري کوله چې مظاهری او غونډې به یې تودولې او په خلکو کې به یې ولولې راپارولې.
اجمل خټک د پښتو یو لوی انقلابي شاعر و، او هم یې د سیاست په لاره کې وډله ځوانان وروزل، او هم یې د ادب په لاره کې نوې خښتې کېښودې او ځوانانو ته یې نوې کرښې تېرې کړې. د ده شاعرۍ یو خاص خوند او رواني درلوده. ملي شاعري وه او تابنده شاعري وه. د ده شاعرۍ مظاهرې تودولې، غونډې یې تودولې. په عین حال کې د ده د غیرت چیغه هغه چیغه وه چې په پښتونخوا کې هرې خوا ته انګازې خورې وي، او د دې غیرت چیغې انګازې لا تر اوسه هم خورې. ده به ویل که ظالم دې ژبه غوڅه کړه تېره شوه، توري څومره چې تېره شوه لا خوږه شوه، اوس که نه وي نو غوږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سره نه شوله.
د کابل پونتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون وایي چې اجمل خټک د قوم د شعور د بیدارۍ لپاره شاعري کوله.
اجمل خپل یوه سیاسي فلسفه لرله، یو سیاسي تګلوره یې لرله، او د همدغه تګلورې د ترسره کولو لپاره یې ادب چې یو وسیله تقریبا ګرځولې ده. د ده نثر هم همدغه شاعرانه بغاوت او ښېګڼې لري. اجمل شاعري د یو هدف لپاره کوله، او قوم ته د شعور ورکولو او لوري ورکولو لپاره کوله. د ده یوازنۍ موخه او هدف د پښتون قوم ازادي، د پښتون قوم پرمختګ، او د دغه قوم ملي یووالی او وحدت و. د همدغه هدف دپاره یې کلونه کلونه د ادب په برخه کې مبارزه وکړله.
شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې اجمل خټک د پښتنو په سیاست، ټولنیز ژوند او د پښتنو په ادب او کلتور کې ځانګړی ځای لري.
اجمل خټک د دې عصر په لویو شاعرانو کې راځي. اجمل خټک په شاعرۍ کې چې کومې ځانګړتیاوې ما ته ښکاري، یوه ځانګړتیا چې د اجمل په وخت کې نه وه او د اجمل د وخت نه مخکې ډېره تمه وه په کلاسیکو کې او څه په رحمان بابا کې شته، هغه دغه د پښتو جوړښتونه دي، مثلا محاورې دي، متلونه دي. دویمه ځانګړتیا لویه چې ما ته د اجمل خټک په شاعرۍ کې ښکاري، یو ریاضي شاعر و، خو هغه به په دورانۍ خبره کوله، دورانۍ یې نه شروع کوله. یو حسن دې جوړول د هغه حسن رانو، نو دغسې ریالیزم یې درلود. اجمل خټک د دې تر څنګه د نثر ډېر ماهر دی. هغه نثرونه که سړی دي، بیا به چې کومې ترانې نثرونه دي. نو اجمل خټک د پښتنو په سیاست کې، د پښتنو په ټولنیز ژوند کې، د پښتنو په کلتور کې، د پښتنو په ادب خپل یو ځانګړی او منفرد ځای دی.
ځوان فرهنګوال شریف الله ناصری وایي چې اجمل خټک سره یې د هغه په ژوند سوزلی لیدلی وو، چې د دغه لیدونو څخه یې د یوې خاطرې یوه برخه د مشال راډیو له اوریدونکو سره شریکوي.
اجمل خټک بابا تل زندانونه تیر کړي، د لوی افغانستان د آزاد وطن مینه د پاللې، د ګاللې او د مینه ورکړې. آزاد وطن، محکومه خاوره، محکومه افغانستان، دا د اجمل بابا د خلې اصطلاحات دي چې لا پخوا فیسبوک نو لسګونه کال وړاندې د خاورې ته د پښتون ویشلې وطن په لارو باندې دواړو ته کار وره. موږ زخپل اجمل بابا ته پنځه یا شپږ زرې ورغلم، یو ځل دوه ښه صحت یې لاره، نور چې ناروغه سوی دی عادت ته وتللم، نو یو ځل ډاکټر منع کړو چې دی به نه جګېږي، خو د لا د ستړي مشین وروسته چې دی پوه شو دی راغلي، موږ ته غېږه راکړه او د اوښکې له سترګو روانې وې، ویل چې تاسو مې بچی ای، اولادونه مې، تاسو له غېږې نه د آزاد وطن بوی ځي، د آزادې خاورې بوی ځي، نو په دې خاطر راغاړو ځي.
اجمل خټک په 1950 میلادي کال د خیبر پختونخوا په اکوړه خټک کې زیږیدل او د 2010 میلادي کال د فبروري په 8 نیټه وفات شو او په اکوړه خټک کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښت د پښتو په نظم او نثر کې د پام وړ کار کړی او په دواړو برخو کې یې چاپي اثار پرېښي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتون سیاستوال او لیکوال جمعه خان صوفي یو له هغو کسانو څخه دی چې اجمل خټک ته نږدې پاتې شوی و او له هغه سره یې د سیاسي مبارزې په ترڅ کې لوړې ژورې ګاللې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ له هغه سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې له اجمل خټک سره یې لومړی ملاقات چیرې او څنګه شوی و. هغه په ځواب کې وایي،
تقریبا چلسم میں پاس کر سوا سلوش پہ تکانو بے انتا زمین کلی فردوس خان کا کا اجرے تکلو یا تک جنگلی بیا 1950 پہ تکال کی سوابائی کالج نا اسلامی کالج کا ما مائیگریشن کو او زما د مائیگریشن کی اجمل سے کومکو کو وی اسلامی کالج کی داخل کم او داگے نا پر زمین دا تعلقات شروع شو.
صوفی صاحب، نو دغه ستاسو عمر د دوی په نسبت ډیر کم، نو تاسو د اجمل صاحب په شخصیت کې کم څه ډیر ځان ته ورکش کاست؟
دوه خبرې، موږ خو د پیدایش نه د باچا خان د تحریک سره تړلي پاتې شوو، ځکه چې زما پلار په دغه تحریک کې پاتې و. ورسره اجمل خټک چې دی بیا په پاکستان کې مترقی نهضت سره هم تړلی شوی و. ترقی پسندی سر باندھے مبارزہ نشو کو لے بلا خبر ادا ہوا چاہیے انڈر گراؤنڈ نو اگئی دس شخصیت عوامی حیثیت لری او عوامی حیثیت سرا سرا جو غریب طبقات پارا فکر ملری نو اجمل خټک پخپلا غریب سڑے ہو پخپلا دخپل دانے پخپلا جو کڑے ہو او در تحریک سر مل گرے ہو او بے تعلیمی پخپلا حاصل کڑے ہو خود خوی خصلت نا دا سے اچھے زوانان سرا ہو نوی لکان سرا دی سرا تعلق خصاتو یونیورسٹی ته براتو کالج ته براتو
تاسو سره نږدې پاته سوی است. د اجمل صاحب د ادب تل درنه بولی کې د سیاست
زوام چې اجمل صاحب به شپته فیصد سیاست او 40 فیصد ادب زه 40 تر مون کم دی ادب سیاست دی او سیاست ته زیات توجه و په نسبت د ادب او ادب د سیاست ته دی کړو شاعری د شاعرای د پاره نه کولو بلکې د سیاست د بارے کول.
استاس په فکر آیا پښتنو په خصوصي توګه ملت پالو د هغه د دې زیار د سیاسي زیار او د ادبي زیار څومره درناوی کړی دي، څومره ستاینه کړی، څومره لمانځنه کړی ده، کافی ده او کنه؟
دا څه چې د پښتنو تحریکونه چې نه اکثر قرانو پورې محدود دي، دا د خپل کارکنانو پورې چې اجمل صاحب د کورونا سره محدود نه وو، هغه د کورونا نه بهر وو. دا خو د پښتنو سیاست دی، دا خو دلته له تاسو طرف ته دغه حال دی، بلکې بل خوا چېرته حال دی. تاسو د خپل کورونو پورې چې کوم کورونا پورې مربوط کسان یې هغه نه مخکې کېږي، د هغې مانځل کېږي، د هغې باندې مشاعرې کېږي، هر څه کېږي، او اجمل صاحب خو غریب سړی و هغه به څو کاله پس یر کې دا ادبي خلک دی یادوي شاعران دی یادوي نور خو دا خو دا خو داسې خلک چې دی چې هغې ته هغه کورونا یې څنګه شوه او د هغې به اولادونه څنګه شو دوی پسې څوک نه لري دا خو ټول د پښتنو سیاست بربادي ده راغله
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لیکوال او سیاستوال جمعه خان صوفي و چې د ارواخات اجمل خټک په ژوند او مبارزه زموږ د همکار بوریوال کاکړ پښتني جواب ولی. اجمل خټک د آزادو او مقفه نظمونو ترڅنګ غزلونه هم لیکلي، خو د سیړونکو په وینا نظمونه یې تر غزلونو ډیر قوي دي. هغه که به خدای تعالی ته د دوال لپې پورته کولی، نو د ځان لپاره یې څه نه غوښتل بلکې د خپل قوم لپاره یې سوالونه کول. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د هغه فریاد ته تم کیږو چې ګلزار علم د خپل غږ په خوږو کې په لر او بر پښتونخوا ویشلی او تل پاتې کړی دی.
استاد سینو او طوفانو نو پما یو سویلے دے درلے گلے غوارم استاد چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا ڈک شو سسو لے غوارم حسن چون دخلے وستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا آرے دے شکنا اسکنی اسکنی ما خام لگے دچا دزڑ لگے لی دیش کنا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.